بعد در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. تمند چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترهګرۍ په تیریبیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه یې وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړی چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واورې یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متر او د واورې کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوی سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانو نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا ونه به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوخته ونه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ وویل چې دای ممکن روانو نه له زلنسکی سره وګوري او د کتنې ځای هم واشنگتن کو دلیا ویلو چې کیفته بلار نشي. د ترامپ لدې څرګندونو وروسته زيلنسكي وویل دوی تل ولسمشر ان ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګ وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زيلنسكي زیاته کړه چې یو تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک هاوسې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کیپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه بایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شلوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم دغه ټیمونو د نمونو په سر کې د هند غوره لیگ د شامل ټیمونو نمونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زی هم لوبیدل. خبرونه ملازه د رډو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پرون د لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځ وبلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او حکم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شي نو د دې وجه نه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پرېږد خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونو نه ډېر شت دي، خواري نشته، پیسې نشته، کاروبار یې نو زر سفر نه وای نشته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاکې ته نه موږ د مالو کنډر وو او د اسپوګ نه جای واغه ټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډله ییز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
د ډله ییز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلاری او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګام توف په اول راغلی دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ایز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر سپور شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیتی جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډله ایز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کومه اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډله ایز امنیت د تړون سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوري دولت دغه سازمان پخوانی ناظر غړی و. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده، ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ایز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلور وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش ومانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیاي عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وهرو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، تلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوه شپږنیم او بجو چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم. همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نور کاربار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي، وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي، د رواني ستونزو دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري، نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدې کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواجه نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي. چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان په اړه یو راپور واخلو. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمېر ګوندونو پرون د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري 8 توره ورځ وبلله. د 2023 کال د فبروري په 8 ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسېد. نور جزئیات یې له صفي الله ستانک زیاورو.
د پاکستان ګڼ ښارونه شنبه د فبروري په 8 د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو. د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامو انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړه او غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونه ړنګ او په دې هیواد کې له سره شفافې ټاکنې وشي. په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړې. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابۍ کې د غونډې پر مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شو او منډیټ چوری شو او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شو. نو دغه وجه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
د 2023 کال د فبروري په 8 زموږ رای غلا شوې، زموږ د استازو وکالت غلا شو، ځکه نن دلته راټول شوی یو څو خپل اعتراض تر سره کړو. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په 8 د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په 8 انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده. ګنداپور د شنبې پر ورځ هم په سوابۍ کې د غونډې پر مهال په اوسني حکومت او په تیره بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پر راټولېدو باندې بندیزونه لګیدلي. د راپورو له مخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبې پر ورځ د جلسې اجازه ورنکړه. پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکاره درغلیو پر ضد د لاهور په مینارې پاکستان کې غونډه کوي. دوی ویلي وو که د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې به خپلوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي. د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنی شوی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه سوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې 80% کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردم طلا مې فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې 80% خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 30% پلور او اوی سلنه پیرود لرو. زمونږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري تر څو خلک وکولی شي راشي او زمونږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بیخي زیر صفره.
کاروبار نسته بیخي د صفر په کچه دی. فروشات نسته چې ووایم د تیر په تیر دی. کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یوه ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاري زیاتوالي او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سره زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاریاني. داسې خلک شته داسې خلک شته چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دا وخت په ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دا څه ګټه کوي چې نشي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نشته، زر ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته. نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي. نو پیسې نشته چې کاروبار رهي، نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاجي شکي په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالي د بازار د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته تر سره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
دراز د ازادي رادیو د 0202300011 واتس اپ شمیر لري. هم کولای شئ چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونو کې ګډون وکړئ. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ: 00202300011. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالي او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوی. شیرین ګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونا خلکم نیولی دین پریدیم ناز مینو کم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کون جای که چنه موگ ده مالو کندر و دستوگن جای واغا طول زورواکان و سره دی ارسوگان غنده آباده سوله مالو نم اکثر ختم دی بازه بازه خلق مالداری لری.
کوچند وای د ژوند ټولی ارتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د چرزینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه برم، یو خو نفوس زیات سه بیلې هم وکرلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چل اوبو مجبور ده، لوکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فامیلۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځینو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړې او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورند کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری ریډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومندی ما د ننګرهار د ګوشتې څخه محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي، یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی په کې. په همدې اوس ساړه جمعې کې ناروغیانې لګېدلي دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کوي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ریډیو ټول خدمتونه اوریدونکو او ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ یاست. ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیا ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه پر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه پر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې دغه زموږ خدیا دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. مسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د زده ریډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران وسالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نشي کولی، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه.